بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره بحثونه لا روان دي. ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربند نه کیږي؟ پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخر ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیځ د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګۍ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یونما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یونما د افغان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې په روان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا مېرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم حوریه مصدق ده چې پخوا د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله و. د ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمائندی د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنی وړاندې کړو.
په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځې نشته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کم کې تېره اونۍ اور ولګېد. په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثره د افغانستان، افریقایي هیواد او سوریې دي. اوس دوی به سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دی مړه شوی. د یونان حکومت وایي یو مقتی کمپ جوړ کړی دی چې د 15000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کمپ د پاتې بې سرپناه کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په ډېر ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیز د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني، د یوه انقلاب له لارې هڅه کوي چې دی له واکه لرې کړي. لوکاشنکو په خپل پرونی وینا کې بیلاروس جګپوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د دې بریالیتوب تر سوال لاندې راولي د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولند، لیتوانیا، چک او د دې په وینا د اوکراین لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکا زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دې هیوادونو پلان عملي شي. د اګوست د 9 نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د 80% رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. بریالی اعلان شوه دی. تر دې وروسته مظاهرې پیل شو. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیس ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروسه بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي کړی او خدای دا تورونه ردوي. د اندرس برایک مدافع وکیل په مشروع ډول خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایک هغه بنسټ پاله دی چې په 2011 کال کې په ناروی کې و اویا کسان ووژل او د دې وجل شو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې د غواړي د ناروی پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. د پی یوشت کاله بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د مدافع وکیل اوستن ستورویکی وی ناروژي ورسپانې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر لس کاله وروسته حق لري چې د خپلې سزا د بدلېدو وړاندیز وکړي. ستورویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروع ډول برایوک د خوشی کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې به محکمه د کریمیا وطن تاتار د منشوي اسلامي ډلې حزب تحریر د غړیتو په تور په اوږد مهاله باندې محکوم کړل. په باندې محکوم شو کې یو هم سرور مصطفیوف د کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلو چې مصطفیوف په کریمیا کې د بشري حقوقو د ډلې همغږي کوونکی او اسماعیلوف یو بل تورن کس د 2013 کال په می میاشت کې نیول شوی او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی. د بشري حقوقو ډلو او د لویدیځو حکومتونو او د لویدیز حکومتونو پر دینونو انتقاد کړی او ویلي دي چې د کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې لوري د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له خپل خاورې سره ملحق کړه. خبرنه ملازادي لډو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي لډو په وی پړه کېشته پته مو ده. ازادي لډو ټکی اورګ یا ازادي لډو ټکی کام د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې خبرو پر کران لار بحثونه لا روان دي.
د مجالس پر کاري اصول او د مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پر لاغه نهایي شې ونه دي.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې خې فضا درامنسته کیدو په هدف اوربن نکېږي.
طالبان فکر دارې کچیر بین الافغاني مذاکرات کنه به کیږي دا اوربن به نتیجه وي.
په دې اړه مولوی یو تحلیلګر سره مرکه کړي. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د دې ولایت په بازار کې پوزي یونیفورم وای چې په دې ولایت په بازار کې پوزي یونیفورم او نور تجهیزات په ځدانه ډول پلورل کیږي او غلا او نور شکمار ډلې هم ورڅخه کار اخلي.
مصالحو نظامی یونیفورم کې ولې ودرې موږ د چیک پاینده تلاشي کړل ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل ول دا غلو پولیس نه وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران خپل دوه ګاونډیو بحرین او متحده عربي امارات ته چې له اسرائیل سره روانونه ډیپلوماتیک روابط عادي کړل خبرداري ورکړ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو پر کران لار بحثونه لا روان دي. دوړ لوري هلمند چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجنډا پر لور به ګام واخلي. خدا څرګندنه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کل روان وي او بل دور مذاکرات به چې پر اجنډا څرخېڅ وخت پیلېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبرې پایتنه رسیدلې. پرون د افغان پلاوی یو غړي نادر نادری ازادي رډو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډیر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکشته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لورته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته تیر شپه نو وخت وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او مهالويش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پر لاغه نهایي شې ونه دي. کله چې دغه مسائل نهایي سي بیا به د پر ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یکشنبې په ورځ پر طرز العمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرز العمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو په خو داسې راپورونه خبر شوی وو چې د سولې بل دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انی ماری اریکسن سوریدا پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروی د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
ولې د سولې د روانو خبرو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو په هدف اوربن نه کېږي؟ اوربن هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د ملکچي پلاوي د خبرو له پیلېدو سره په دې وروستیو او له هغې مخکې هم ډېرو افغانانو راپورته کړی دی. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان اوربن ته غاړه نږدې.
اوربن په مسله کې طالبان او دولت افغانستان مختلف توقع لري. طالبان فکر داري که چیرې بین الافغاني مذاکرات کامه به کېږي دا اوربن بې نتیجه وي، او د طالبانو دوم فکر دا دی که چیرې دا مذاکرات کامه به کېږي مستبد نظام را سپارل کېږي بیا به طبعا خپل په وړاندې خواغي جنگ نه کوي. د دولت افغانستان بیا د اوربن فکر دا دی چې دا د یو امن فضا د رامنځته کول لپاره او د باور د اعتماد سازۍ لپاره د افغانانو غوښتنه ده چې اوربن معلوم. خو په اوس وخت زه خپل فکر نه کوم چې اوربان دي داسې ژر اوسي یعنی په میاشت کې اوسي دا غنه کم نه. چون سغار سوال پدې کې د نوري سیل چې د اوربان اعلانول خو باسانه وي چې طالبان وای اوربان، مګر دې ساتل دا ډېر سخت دی او کچيري اوربان ماتي دا پدې معنا ده چې ټول پروسه تر سوال لاندې راځي. هر څول پروګرام چې تاسو وګورئ په هر ځای کې وي هغه ځای کې اوربانونه اعلان سیوي دي ماتي وي دي تر څول پوری اوربان نه ماني رو ماتي زلای.
اعظمي صاحب د دغه خبرو لپاره د دواړو لورو ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره آیا خنه ده چې د دواړو لورو څخه شخړې کم شي، یعنی په یو پر بل باندې حمله کم شي او په یو ډول دغه سي یو فضا رامنځته شي دوی وکول شي د میستر شاه کینی او د جګړې د پاتر سیدو پر لارو چارو خبري وکړي؟ اشرف غنی ویلي چې طالبان باید خپل ځان وپیژني، دوی د ټولنې یو قوت دی. آیا دغه قوت یوازې د جګړې په دګر کې دی او که په سیاسي برخه کې هم طالبان کوم قوت لري کنه؟
لیک شاک نه چې طالبان د امریکا سره مذاکرات کړی دي او د فکر کې چې دی بارنده او هغه چې دی غوښتل د امریکا څخه تر لاسه کړی دي دا د سیاست یا ډیپلوماسي د دې لپاره یو نقطه ده چې دی فکر کې کوي نقطه ده. مګر که په اصلي سیاست کې په وانسان کې وګورو دا یو ډېر غشتوال دی چې طالبان به وکولای شي چې یو سیاسي ډلې په هیڅ باندې سیاست وکړلای شي بدون دې چې دوی ته وخت ورسپارلای شي یا امریکا واکو راسپاره دی حکومت والی شروع کی. دا یو غټ سوال دی د ته طالبان جواب ورکولای شي نه څوک ورکولای شي. مګر دا چې دواړو خواو جنگ ته زور ورکړی دی او دواړو خواو یو پر بل باندې پړه اچي، یعنی دولت او انسان وایي چې طالب حمله کوي موږ دا غي د بریدونو په وړاندې خپل دفاع کوو طالب هم دا شی وایي، دا نه معلومه چې څوک حمله چیرته کوي. د دې لپاره فکر کوم یو میکانیزم چې پر دې باندې ډېر بحث وایي په قطر کې هغه دا دی چې باید یو نظارتي کمیشن جوړ شي چې هغه امریکا او دولت او انسان او طالبان په شي کوي چې هر حمله وکړل شي چا شروع کړی ده او هغه افراد مکتل شي کوم په طالبانو کې سرغړونه کوي وڅارل شي چې ولې، یا مثلا خارجي جنگیالیو کچيري بحث را دي چې حمله کوي ولې، یا طالبانو افراد جنو ګروپونه ته دا ټول وڅېړل شي. زه فکر کوم دا دغه ده. خو کچيري طالبان دا بیره لري چې وس وخت موږ اوربند کوز موږ فوزي وزارت ضعیفه کیږي او بیا هغه په مذاکرات باندې منفي تاثیر کولای شي، دوی په مخیف باندې منفي تاثیر کولای شي. فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده چې افغانان په وینو باندې د دې قیمت ورکوي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بازار کې پوځي او نفرم او نور تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي چې ورڅخه ډیر غلا او نور شکمار ډلې انکار اخلي. د کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان پری رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي او نفرم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي او د دوی په باور له دې نفرمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکو عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرسیږي په د سارندوی د امنیت خرسیږي
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي کغه دریشي وي بلوسي بوتانوي نو ډیر په عام مسار کې خرچي ګټه ډیر ښکارا په دکانونو کې کا چیرته اوس وګوري چوک تلاشه په دکانونو کې ډیر پادي ډول باندې خرچيږي
اته درش کلن امیر محمد احمدی بیا وایي چې خپل سر ټوپکان دی پوزي نو فرمونو په غوسلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوسي خلک کې درې کسان سیومه خور دوه شادورو مصاله او نظامی یونیفورم کې وی ودرې یم د چیک پاین د تلاشي کړل ټلیفون پیسې ټول موږ واخیستل ولدا غلو پولیس نو اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې
دوی د دولت لامنتی ارګانونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوزي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي خو د پوزي یونیفورمونو د پلورلو هټي والوي دوی رسمي جواز لري او پوزي یونیفورم یوازې په پوزیانو پلوري چې رسمي کارت لري په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوزي یونیفورم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي
در کندوز یک کیلو دو دکان که یونیفورم و لباس نظامی به فروش
په ښار کې دو دکانونه پوزي یونیفورمونه پلوري هغوی ته د پولیسو له لوري په هوی ورکړل شوی چې یوازې پر هغو کسانو پوزي یونیفورم وپلوري چې د پیژندې کارت ولري د جنایي برخې پولیس په ښار کې توظیف دي او که غیر پوزي کسان په پوزي یونیفورم کې وویني ورسره جدي چلند کوي که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوزي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي خو اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوزي یونیفورمونه موندل کیږي د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوزي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوزي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان ته به غوږ شو
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نوې کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خبرونه خبره کړې روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکو پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت له طالبانو سره سخت دښمنی پالله او حتی په 1990 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکوي او اوس د ډلې ته وسلې لشي روبین وایي اته کال وړاندې د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته مشورې ورکولې په یو غونډه کې یو اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي په غونډه کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ ویل چې څرنګه کېدای شي چې ایران خپل دښمن ته وسله ورکړي روبین وایي د ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یو وخت یو دښمن او یو پالیسی ولري روبین د سشکال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په وړاندې د ایران د مخشوشه پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدې ایران چې د طالبانو د رژیم د پرسوالو په محالې د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي خو وروسته له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه د هیواد د افغانستان په لویدیز کې طالب قومندانانو ته وسلې ولېږلې دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې د دې لیکنې سرلیک دی په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې خو لانجه په مخ کې دي د بهرنوی اړیکو شورا شننکه مقبوط وای د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوه خو داسې نش کړی چې ژر د نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بیلابیل پوښتنې شوې او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل، آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د ورستې پوښتنې ځواب ته تمکی شو. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچیانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال لی وی مرګونی حمله روغ ووت خو لستنه نور و بشل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یو طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی سل په سلو کې واقع غواړي، خو له دې سره سره له قطر څخه آزادی رادیو تر رسیدلی راپور نشي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلند راضي دي.
نن د سپتمبر ولسم د ناروغانو د خوندیتوب له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو یو شمېر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب ته اندېښنه لري. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
اگه بیم 32 سال از عمر میشه متاول راسی تو تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
سرایا حق خزده چه دا اخلاقی مسئلو او دا داکترانو دا ناسم چلن لامال نغواری وازی داکتر تا اولاده سی. حقا وای چه تلخ پل میده او یه هم کچنی زوی سرزی.
اگه بیم 32 سال از عمر میشه متاول راسی تو تنها پیش داکتر نرفتیم خودم دیگه.
لعمر میدری دشکال آوری خوطر اوسای وازی داکتر تا نیم تللی. یو دو واری چه مخکی تللی وم لداکتر می یو تولی دل. خوست چه زم میره جوی او یا هم مور لزان سر بیایم. لداکترانو ویریگم.
بازی تو گپار میده وزم خاطر پیش داکتر تنها نمیرم.
دا یوازې سورایا نه ده بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلی ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سرسم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مایناتونه نن سبا د چې خزی دی دا عقلی ورته وای چې دا خزی مینه کوي لارسی په هر ځی کې عقلانه ست دا 500 روپۍ 400 روپۍ سخلی په څه خاطر عقلی او غریب نه لري ز خپل 2000 افغانۍ ماش لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه ده.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفر تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلی سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت شوی. د عام روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عام روغتیا وزارت په پالیسی کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عام روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لري پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د بشري حقوقو ځانګړي اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې لبل خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ایران خپل دوه غونډیو ته خبردارې ورکړل. د دوه هیوادونو بحرین او متحده عربی امارات چې روانونه له اسرائیل سره ډیپلوماټیک روابط عادي کړل. احمد شبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحده عربی اماراتو ته خبردارې ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل شپایلی ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه بل اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤل وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دښمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپل دوه ګاونډیو ته خبرداري ورکړ چې د اسرائیل سر یاسم بن یامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبري د تلویزیون له لارې خبرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې یو شمیر مسلمان هیوادونه په دین او دین نه پوهیږي، د فلسطین د ملت او خپلو عربو غم ورسره نشته. روحانی پرته له دې چې د متحد عربی اماراتو یا بحرین نوم واخلي دا پوښتنه وکړه چې عربیت چیرته لاړ. د په ورته وخت کې وویل چې د اړیکو عادي کېدل د سیمې د امنیت او مقرراتو په خلاف عمل دی. د متحد عربی اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو وزیرانو شیخ عبدالله بن زاهد آل نهیان او عبداللطیف آل زیدانی له اسرائیل سره په سپینه ماڼۍ کې د اړیکو د عادي کېدو د تړون پر مهال د یو فلسطینی دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقې د سعودي عربستان په ګډون له 2 عربي هیوادونو سره نشتې شوې دي. ټرمپ زیاته کړه له 2 لسیزو جګړو او اختلافاتو موږ په منځني ختیځ کې د یوې نوې پیلامې شاهدان یو. د فرانسې خبری آژانس خبر ورکوي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای یو سلاکار د چهارشنبې په ورځ وویل د فارس خلیج یو شمیر هیوادونه د امریکا او اسرائیل د ملاتړ ترلاسه کولو په بې معنا هیله د هغوی په ګوډاګیانو بدل شوي دي. د ایران تسنیم آژانس بیا په بهرنیو چارو کې د خامنه ای د سلاکار علي اکبر ولایتي په وینا څرګندوي چې دغو هیوادو د اوبو پر سر کورونه ودان کړل او د خپلو دې هڅو بیا به په خپله پرې کوي. بلورت د اماراتو رسنیو له اسرائیل سره د اړیکو تر شکېدو وروسته د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د ابو ظبي د پانګونې دولتي اداره به په تل ابیب کې خپل لومړی څنګه پرانیسي.
او اوس به هم اسمت ساروان ته غوښ شو چې په یو بل سیاره کې د ژوند د امکاناتو په اړه مو د ساينس پوهانو د نوې څېړنې له نتیجې خبروي.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیاري کې فاسفاین غاز شته. دا غاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده لمزه کې بهر په یو سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف لمزه کې د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یو نشه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور لمخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بد ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سور پکې ویل کیږي او اتموسفیر هم ټول له کاربون ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین غاز نشې لیدلی دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی غاز د طبیعي موادو د ماتیدو په نتیجه کې جوړیږي. د چیرونکو په وینا احتمال شته چې د زهري پوریزو کې ژوندۍ اورګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې غاز موجودیت خامخه د دې دلیل کېدای نشي چې هلته دې ژوند وي. دوی وایي ل دې کبل چې د دې تودې سیارې د پاسوریزي ډیر اسید لري، فاسفاین ماده یا غاز ژر لمنځوړي. خو په چیرنه کې ویل شوی چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کارډیف پوهنتون څیړونکی جین گریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نشه ګڼل کېدای نشي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا غاز موندل کېږي. فاسفاین غاز هغه مالیکول دی چې له یوه فاسفورس او درې هایدروجن اتومونو جوړ دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان د یو بل کال په مخه د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې وخت اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو د کم د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د بلاروس ولسمشر تور پوری کل چې لویدیز د بلاروس د تیرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هیواد له منځه یوسي. د دغو انتخاباتو ګټونکی هم نوموړی اعلان شوی دی. د اندرس برایویک مدافع وکیل په مشروع ډول د خپل ماکل د خوشي کېدو غوښتنه کړې. برایویک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروې کې اووه اویا کسان ووژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت هم زلمیان وو. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا اووه تنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب التحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې و لکه څنګه چې مې په پیل کې اعلان وکړ، په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو مخله دی چې د اساسي بشري حقونو اونیس پروګرام ته ورسیږي. د بشري حقونو په اړه یو راپور راخلو د منځنۍ آسیا د ازبکستان د وضعیت په اړه. پر هغې ازبکستانۍ ښځې لګول شوي تورونه لغوه شوي چې د دو سړو پر وهلو تورنه شوې ده. ویل کېږي چې دې ښځې دا سړي په دې خاطر وهلي وو چې دا یې له جنسي پلوه ځورولې وه. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د ازبکي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ازبکستان کې یو درویشت کلنه ښځه ګلسنم علی جانوفا شای په 50 کلنو باندې محکومه شوی وای. پر دې تور و چې هغه دوه سړي وهلي چې دای په جنسي توګه ځورولي. خلک حیران دي چې آیا پر علی جانوفا د دغو کسانو د وهلو په خاطر په پولیسو کې قضیه ثبت شوه یا کله دې خاطر چې د ازبکستان په سړي سالار ټولنه کې یو ښځه د نارینه و پر وړاندې ودرېده. د علی جانوفا په وړاندې د تور پورې کېدو خبر د سپتمبر په 8 خپور شو، که څه هم دا پیښه د جون په 15 شوې وه. د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه معلومات خپاره کړل. د دې وزارت ویبپاڼې په یوه اعلامیه کې داسې ویل شوي، د جون په 15 نیټه علی جانوفا قصدن د ټولنې له اصولو په سرغړونه پرته له دلیله یو 3 کلن سړی وواهه او دې همداراز خپل مجرمانه اقدام ته د یو 3 کلن سړی پر ضد هم دوام ورکړ. پر علی جانوفا ته قانون د 200 جنایي جرمونو د مادې له مخې د خلکو د وهلو ډبولو قضیه ثبت شوه. یوې پخوانی خبریالی نیکیتا ماکارینکو د سپتمبر په 8 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، یوې 23 کلنې نجلۍ دوه سړي وروسته له هغه ووهل چې دای په جنسي توګه وځوروله. ډیری خلکو پر ټویټر د علی جانوفا ملاتړ وکړ او وروسته د دې په اړه نور معلومات خپاره شول. د غازیتا ویبپاڼې ته وویل چې له خپلې وریندارې او د هغې د لس میاشتنۍ کوچني سره انجون سیمې ته روانه وه. دوی د باندې ولاړې وې او وریندارې غوښتل یو ټکسي ونیسي. په همدې حال کې یو موټر راغی او ناستو کسانو یې خندا پیل کړه او دې ته یې اشارې کولې. کله چې علی جانوفا دوی ته ځواب ورکړ، هغو کسانو دې ته شکنځل پیل کړل، خو څو شېبې وروسته له هغه ځای په خپل موټر کې ولاړل. کله چې علی جانوفا له خپلې وریندارې سره په ټکسي کې کښېناسته، موټر چلوونکي ته یې وویل چې د دغو کسانو موټر تعقیب کړي. ټکسي تر هغوی ورسید او د علی جانوفا او دغو کسانو ترمنځ لفظي شخړه راغله، خو په هغوی کې یو کس د دې کمیس کش کړ او دې په عکس العمل کې هغه ووهه. وروسته څرګنده سوه چې علی جانوفا د تکواندو اتله ده او پر نړیواله کچه سیالۍ کوي. دا کراټي او سکوهنه هم کوي. د ازبکستان د ولسمشر د لور سیده میرزیایفا په ګډون د بشري حقوقو مدافعینو او نورو کسانو د علي جانوفا ملاتړ وکړ او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه پولیسو د دې پر وړاندې شکایت بیرته لغوه کړ. خو تر اوسه له هغو دوو کسانو نه پولیسو او نه بل چا پوښتنه کړې چې دا ستونزه یې پیل کړې وه. علي جانوفا په فزیکی توګه د خپل ځان دفاع کولای سوای، خو په منځني ختیځ هیوادونو کې دا د ښځو لپاره معمول نه دی او ښځې له بیلابیلو فزیکی او رواني ځورونې سره مخامخ وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دی ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللی، خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض دی نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تیړنو له مشر محمد علي عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی، دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابینې د دغه پریکړې نه موږ حمایت کړو او د دې استقبال کړو. هویت د ټول انسانانو که ښځې وي که نارینه که اطفال وي د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه بندري سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. دنه د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسانې مخالفت کوي چې ګنې نوم دې نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته دی د یو چا د هویت له حق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به انوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهي عامه په افغانستان کې کمه ده او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي او هغه ناوړه اور په عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
لدې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک یو بل انسان که هغه نر وي او یا ښځه هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباع نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپیژندل شي نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د ده خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره دا د دولت مکلفیت دی چې خپلو ټولو اتباعو ته د طبیعت حق زمينه مساعده کړي او د هیڅوک ونه شي کولای چې یو افغان د طبیعت له حق څخه محروم کړي. او د طبیعت حق باید ټول انسانان که هغه نر وي که ښځې د افغانستان نتوا وي هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څانګې خپرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی. ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
عزیز صاحب، ځینې مسایل لاسم دي چې خلک ناموسی ګرنی، مثال لکه د خپل میرمن نوم یا چې نغواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سی پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک و نغواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي. مثال د یو چا نوم هوی عکس یا څیره یا په مجموع کې دی کوم شخصیت یا هویت چې دی لري نه غواړي چې نور په خبر کې او محدودي وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستاده مور نوم داده یا د میرمنې نوم دی داده. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغو مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگاهه زه فکر کړم علماي کرام وو په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړ شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا حکومت غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي. ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی، نو دا فقط یو هغه برداشت دی چې منشه هغه ناوړه عرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پرېکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې د دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلی دی چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حالی کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دی چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه دا چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چې کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینو نه دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي دوی سره دوی وغږي، دوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې لپاره څه کړي؟
موږ د آگاهي مختلف پروګرامونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د آگاهي لپاره موږ په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لسکونو زره آموزشی برنامه پلار چولی دی پاینده که هم دغه ټول برنامه کې هویت او طبیعت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامه کې شامل دي. وروسته له دې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوي کړو او دا مسله به په کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیره مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنی لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلګ ډیر با کلتور، خلګ ډیر با فرهنګ، خلګ او ډیر صادق مسلمانان خلګ دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
او خلګ د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه اغزړی خرابې ازور شمن ازارس رايونه دا موږ د پاره نو یارت دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه
نن په همدی حقله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو. بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګم جبار خلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اکردونکو، پا کابل که چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د ار افغان په زړه کې لبخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده. بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسانې چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنی چې څو کسانې مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکر نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخ کې دی. د بابر په وخت کې جوړ شوی دی. هلته ډېر عبادات دي.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینانه شروع سی و دی. کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چې اخوت ازید د بالا قلا او بالا کود چیندول او امداوسم چې بالا کونو میگی د چیندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسایو وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگانی و چه دیر در خلق و پامنز که دیر در شورلت درنوده در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاده کرد چه در چیندول اصلی و سینون که در دولت لوال رتبه مامورین بو. پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره د نور و ولایت و کسان هم میشت و. د کندهار اوسیدون که آجی ملنگ چه پا یاد سیمه که دوکان لری. د چیندولو د پخانه ی کورونو پاکله. وین؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند از زړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سرایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه چې موږ خپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال د ترغله مړو داخله نو ځوان بچان موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپت روزبن ژوندګي کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دا هر کورس ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کاته پورته دا ډېر خپ په منګلې له غژ نه سي راځي یو چکر د چیندول دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمني د چیندول په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال ته سي ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي دا لدغه په خو خیتونه دا ډیر کلاک شای دا ډیر خشای دا یو په بل کړه کې لري دروازې لري مثال دی ویسه سره په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چې نه روبسي بلې ترور کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر خشوي نه دی یو بلوینی یغام سوال غنه خبر دغه سوال لغنه درس دی یو بل ولا خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نجیک سی دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نکي دلته اوسیدلی زکه خدای هم نه وړي چې بل چیري ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونه کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشک ورشک سي چې زه هغه په خوانی چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم زکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کی او بیا انتقال کوي
په خاډل د قزلباشان او سیدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک د په قندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش توکس
کدار توې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونا او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثرا داخل ګرا او خستل هغه زاړه کورونا وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونا جوړ کړي دي ته چا اقتصاد چ کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونا وس هم دل موجود ست
کوم
کورونه ډیر خایسته دی، پخوانی
پخوانی خو ډیر ښه کلتور و، ډیر ښه کړکۍ یې درلوده. دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچې څخه جوړې کړې وه، ښه نقش نگار سوي به، بیا دا په دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې ساچ زه پر تخت باندې روان یم، داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه، یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه، 6 درجه، الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي، د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅې او ښه کلتور د خلکو، دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي مني.
نو مې اجمل دی، خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چین داولو کې لاسي ګنڈل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډېری مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چنداول، کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول، یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندګانو، او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادریده، بهر ته لیږیده.
څومره مشهور و چنداولي شالو؟
والا هم دا وسم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډیره خو لګدي، خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینته یو چبلی و د چبلی هغه د چنداولي دي و هم د قیمت سودي ماته وی چې $100
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوي. او ځینې کسان دا وی کاکره وی چې لونګي چنداولي زده کوم خزه وی دا خو د مامزایانو دی، د دای خو د پیسدارانو دی، د خزه وګوره شال چنداولي په سر کې چولې دي، دا خو ډیره مشهور او ډیره ښه. اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی، مخکې دا چنداولي شالونه هندستان ته صادریدو.
استاد کدار تو وی چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خوانی خلق اوس نسته دي، د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي ډاکټرانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی، فرقمشر، دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا پڅیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا خې چاري.
انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم سے